شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. نوریاس نوریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو له پیو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې تر ډیره د وروستیو سیلابونو موضوع له بیلابیلو اړخونو څیړو. په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبر اعلان خبروي. د چاپیریال ساتنې د چارو له یو پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډیرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدای، خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس نن خپلو مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې دي له متضرره سوو خلکو سره مرستې وکړي. د طالبانو له سیاسي پلاوي سره د پاکستان د وروستي روغبړ په اړه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح سخت غبرګون څرګند کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولېدنې په دوهمه شپه ټول د ځانته د پام داړولو لپاره ټولې هڅې وکړې. پوره خبر نه واوري. په پروان کې چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په چاریکارو کې د راغلي سیل له کبله د مړو شمېر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی. د والي ویاندي وحیدې شهکار نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې نوي تنه شایي ژوبل سوي وي. هغې ویلي چې دغه شمېر لا زیاتېدلی سي ځکه دقیق ارقام لا هم نه دي څرګند. د پروان وي اوسېدونکي خاطرې نیکزاد نن د ازادي راډیو خبریال ته د وضعیت په اړه ویلي دي.
بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستن که در شفاخانه ملکی فعلا هستن زخمی ها و بیشتر مردم ها تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان.
دوایی چه دیر خلق ده حقوی مره جونده لنه ده معلوم نو شایی دوی هم دستی ویر لری چه شایی ده تلفات و ده ورک و کسان و شمیر لازیاتی ده. پروان ده امیر اختیار رئیس ووس ازادی راژیو تاویلی دی چه ده مر و شمیر اتوش پی توتل ورسویده. ده افغانستان جمهور رئیس ننیو خبر پانه خبره کړی ده او پر مسولو ادارو یې ژغ کړی چې په پروان او نورو ولایتونو کې دې له مصیبت ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه سخت غبرګون څرګند کړی دی. امرالله صالح پر ټویټر په یوه پیغام کې پرون لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې بندیزونه ولګول. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال پر دې چې پاکستان د طالبانو د یو پلاوي کوربه دی سخت انتقاد کړی دی. صالح لیکلي له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد پر هغوی بندیزونه اعلان کړي دي. د طالبانو یو پلاوی د سیشن به په مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو دا پلاوی چې ملا برادر یې مشري کوي په پاکستان کې دی او د دې ډلې په خبره پر مختلفو مسایلو باندې د پاکستانی چارواکو سره ژغیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره څخه پرون خبریالانو پوښتنه وکړه چې دا پلاوی به تر څو په پاکستان کې وي. قریشی وویل چې په دې خبره باندې به دوی خاشه واچوي. په کابل کې د امریکا شارج دفیر راس ویلسن پر سبا سهار ورسی حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا عمل د منولو وړ نه دی. سبا سهار د افغانستان په سینما کې پیژندل سوې څیره ده او د کورنیو چارو د وزارت د جنډر د برخې مرستیال او هغه د افغانستان په مدني کړیو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره هم پیژندل سوی وه. پر هغې باندې پرون په کابل کې و ناڅرګندو وسلوالو کسانو ډزې وکړې. د سبا سهار میړه نن د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه لا هم په آی سی یو یا د عاجلي څارنې په خونه کې ده، په روغتون کې ده او د هغې د صحي وضعیت په اړه لا هم د ډاډ وړ معلومات نسي ورکولی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ویلي چې له پرون ماښام راهیسې وسلوالو طالبانو د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د میرویس په نوم د یو سیمه ییز قومندان د واکمنۍ پر سیمه حمله کړې ده. خانزاده مظلومیار نن غرمه مخکې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د قومندان میرویس د واکمنۍ سیمه د فابریکې په نوم په یو ځای کې ده او د جنگ لا هم روان دی او د هغه لور ته تلفات هم رسیدلي دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې درته وړاندې شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه باندې ټوله هڅه وکړه او د خپل ټولو صلاحیتونو څخه کار واخیست چې ځان د غونډې د بحثونو او د خلکو د توجه مرکز وګرځوي او هڅه یې وکړه چې د خلکو پام د جمهوری ریاست لپاره د ځان د کاندیدۍ کمپاین ته راواړوي. پرونۍ جلسه د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړه شوې وه. د امریکا د ولسمشر میرمنې هم د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې یا د روز باغ کې په ځانګړو مراسمو کې امریکایانو ته وینا وکړه او وویل چې جمهور رئیس ټرمپ ستاسو او ستاسو کورنیو لپاره له مبارزې لاسونه باسي. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې او په بیلاروس کې له ډېرو پېژندل سویو لیکوالو ده. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفو بندیزونه زیات کړي دي. هغه به نن د تحقیقاتو کمیټې ته وروبلل سي. تر دې دوه ورځې مخکې د اپوزیسیون د هماهنګۍ د شورا دوه پېژندل سوي غړي د مظاهرو د تنظیم په جرم زنداني شو. په بیلاروس کې زرګونه کسان د اګست له 10 راهیسې چې د انتخاباتو کمیسیون الکساندر لوکاشین د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د لوکاشینکا د شپږشت کلنې واکمنۍ پر ضد د خلکو مظاهرې روانې دي او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن لاس خوش سوی دی په روغتون کې بستر دی او ویاند یې ویلي چې باید عملیات سي. د چک د جمهور رئیس ویاند یورژي اوچاچک پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس لاس به د پراګ ښار په عسکري طب پوهنتون په روغتون کې عملیاتېږي.
له فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د پروان یو اوسېدونکی
امیل از یک فامیلی چی کم یک گوشتی که زنده مانده دیگه کل فامیلیش قتل هم شده.
ویل که یک دی مروش میر په زیادی دو ده. پر پروان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زنی او مالی توان رسولی ده. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډېرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدلی. خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې تېره شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری پال ګوند له غونډې مخبره وو چې په امریکا کې د مهاجرو او کرونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو څرخیده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان په مرکز چارکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د چارواکو په وینا د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. له پنځوسو زیاتو کسانو د مړ کېدو خبر ورکول کېږي. دغه راز ویل کېږي چې نږدې سل نور هم ټپیان شوي دي. دغه راز بیړنیو پیښو ته د رسېدۍ په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی هم سیمې ته تللی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د وروستیو سیلابونو په اړه خفګان ښودلی او ویلي چې ټولې اړوندې ادارې باید د پروان له خلکو سره مرستو ته ور ودانګي. د پروان له مرکز چارکارو همدا شپه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی که راته ووایې چې د دغو وروستیو سیلابونو مرګ ژوبله داسې ښکاري چې مخ په زیاتېدو د وروستي ارقام څه دي؟
زیم سلام وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو ویل همداسې ده چې د ارقام په هکله مونږ تازه معلومات ترلاسه کړ چې اویا تن کسان مړ شوي ده او د هغه کسان چې زخمیان دي ټپیان شوي دي ډېر دی شمېره یې او عملیات پیل شوي ده. د دفاع وزارت وزیر او د حوادثو چارو وزیر او نورو چارواکو سره اوس په دې خاطر چې عملیات سم ترسره شي او مرسته وشي هغه کسان چې په حالت بد دي همدا اوس وضعیت روان دی.
تر اوسه به داسې نوی چې ډیر کسان د سیلابونو له امله د ورانو شوو کورونو تر خټو لاندې پاتې وي او نوی راایستل شوي؟
دقیقا هم داسته ده، پم به خاطر ده چه ویلکیجی چه هم زیادی دوری هم داسته ده، پا ده خاطر هم عملیات دیر مهمه ده، پا ده خاطر چه زین دیر کسان ممکن ده ترواو رو لانده بی آقا سیلاب لانده بی، پم ده خاطر وضعیت آقا اندیخنه ورده ده ده خلکو پا وینا.
هانای سب مخی خلکو تنو ویل شویده ده و سیلابونو چه ده کلا چه دیر بارانون ووری دل ده سیلابونو دراواتو احتمال خوو دغه سیمه کې چې دغه سیلابونه راغلي، آیا د سیلابونو له خطر سره مخامخ نه دي دا سیمه؟
دا سیلاب لک ډیر هغه متفاوت وو، په دې خاطر چې هوا ډیره ګرم وو، اصلا عبر نه وو، په دې خاطر هم شپه ناوخته شپه وو، د شپه ناوخته وو، په همدې خاطر خلکو ټولو غافلګیر شوی ده، په دې خاطر چې په فاصله کې د لږ تاریخ له لحاظ نه حتی پیشینه نه درلوده.
هنای صاحب سره اوسه د پروان یو شمېر اوسیدونکو مخکې له تاسو سره خبرې کړې وې، او اوریدونکي خبرې به واورو چې ډېر د مرستو د دولتي یا نورو مرستندوی ادارو له مرستو خوښ نه دی.
نوم الله قبلاز از ولایت پروان، همیل خود به شما خودم ما دیدیم که چند تا سیاسه را کشید، چند تا وشتکار را کشید، زنا زیر پایچی شده، مردا زیر پایچی شده، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه اسکواتور رسیده، هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسه. همیل یک وشتکار، همیل از یک فامیلی چی کم یک وشتکی زنده مانده، یک کل فامیلیش قتل عام شده، هیچی رقم است، در یک سد نیمسه نه کمکی میه، نه اسکواتور میه، نه هیچ چیزی به داد از او نمیرسه.
هنای صاحب خبری مو واورده، دی وای چې ډیر په ځنګ مرستي رسیدلی یا تر اوسه هغه وخت چې تاسو سره دی غږیدلی، دی وای چې کومکی مرستي نه رسیدلی، نه اسکواتور شته، نه کوم نور مرستي. اوس وضعیت څه ډول دی؟
په دې خاطر چې حادثه ډیر هغه دی اندی نخنی ورده او وحشت پک راغلی ده، په دې خاطر خلکو په عاجل توګه هغه غواړي، مرسته غواړي. اوس هم ځینې وسایطو چې لازم دی او ځینې بشري نیرو چې لازم دی تر اوسه هم هغه شوی نه ده، د خلکو رضایت وړ نه دی ټولو دا عملیات.
اوس چې تاسو هلته وضعیت ګوري، آیا د دې بیا هم داسې احتمال شته چې که چیرې بیا بارانونه ووري، خلک غافلګیره شي، د داسې ناورین احتمال هم بل هم شته؟
دکنم داسې چې تاسو ویل ابر شته، باران هم هغه د احتمال ډېر شته، خو مګر اوس شاید د غافلګیرو د په هکله څه ویلی نه شو، په دې خاطر چې خلکو اوس ډېره اندېښنه لري، له خلکو داریدی او په دې خاطر شاید خلکو هغه وشي بیا دا هغه ځایونه چې د سیلابونو په لاره کې د هغوی ځان وساتي.
احمد هنایش له تاسو نه مننه. د ورځې په جریان کې به بیا هم په پروان کې د پروان په مرکز چارو کارو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله، البته د زیانمن شوو کسانو له حاله د ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړی. دا یوازې پروان نه دی، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو راوتلي دي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. میدان وردګ، پکتیا او نورستان هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پکې یو شمېر خلکو ته زنی زیانونه اوختی. د میدان وردګ سیمه چارواکي وای په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې 15 تنه مړه شوي او یو ټپي شوی. په ورته وخت کې د پکتیا نورستان چارواکي هم وایي چې په دغو ولایتونو کې سختو سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولي دي. رحمت الله افغان به نور جزئیات د کابل استډیو واوروي. افغان صاحب مهرباني.
نوری صاحب، د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې تېر ورځ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دغو سیلابونو کې چې په جلریز ولسوالۍ کې راوتلي دي 15 کسان مړه شوي دي او یو هم ټپی ده چې په مړو کې دوه ښځې او یو ماشوم شامل دی. همدارنګه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د تېرې ورځې په سیلابونو کې په ټول افغانستان کې مخکې چې ما یادونه وکړه په هغه ولایتونو کې 300 کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 200 متره استنادي دیوالونه، 100 متره سړک او 100 جریبه ځمکرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. له دې سربیره چې مالی زیانونه اړولي دي، هغه زیات سیلابونه چې مالی زیانونه اړولي دي هغه په میدان وردګو او همدارنګه په نورستان او په پکتیا ولایتونو کې دي. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې دغلته سیلابونو ځینې هوټلونه وړي دي او یو دولتي پارک چې نوی جوړ شوی د هغه په بشپړه توګه ویجاړ کړی د چشمیرې د زیان شمیرې سلګونو میلیونو افغانیو ته رسیږي. نوري صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په ګډون مخکې چې یادونه وسوه یو ځل بیا په ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، لوګر، پروان او میدان وردګ ولایتونو په ځینو سیمو کې سخت بارانونه وشي چې سیلابونه به هم ورسره ملوي. د دغې ادارې خلکو ته سپارښتنه ده چې په هغو ځایونو کې چې هلته د سیلاب راوتلو امکان وي، هلته خطر وي، نو دغه ځای نه دوی خپل هغه کورونه وباسي یا د خطر له ځایونو نه دوی لرې اوسېږي. دغه وروستي معلومات نوري صاحب، کېدای شي د ورځې په جریان کې تازه نوي معلومات هم موږ ترلاسه کړو. په دې اړه به بیا اورېدونکو ته معلومات ورکړو چې وروستي ارقام د تلفاتو څومره دي.
بله، رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. له کابل د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق هم همدا شېبه سره وصل شوی دی. مدقق صاحب، خبرونه ته خلاص لست. په دوبی کې معمولا د افغانستان په ختیځو او شمالي سیمو کې سخت بارانونه اوري، له امله سیلابونه راوځي. تیر کال هم په دې وخت په سیلابونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته. ایا د دغه سیلابونو وړاندوینه کېدله د سختو بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو په تېره بیا په چارو کارو کې چې ډېر ځاني زیانونه اړولي دي؟ مدقق صاحب، غږ موسم نه اورېدل کېږي. که یوې خوا کې په یو ځای کې ودرېږئ، کړکۍ ته نږدې وي چې په غږ مو خلک پوه شي. غږ موسم نه اورېدل کېږي. بلې، مهرباني، ادامه ورکړئ.
اوس
هم ده، مهرباني. بله، له ښاغلي مدقق سره داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه نه ده ټینګه. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې بیرته ورسره اړیکه ټینګه کړو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. بیرته مو له ښاغلي مدقق سره اړیکه ټینګه شوې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق. مدقق صاحب، بخښنه غواړو چې یو څه ستونزې شته په اړیکه کې، مهرباني ادامه ورکړئ.
نوری صاحب، زه په لومړي سر کې خپل تفصیلات وړاندې کوم د قربانیانو کورنۍ ته. به راځم ستاسو سوال ته. د سیلابو راتک په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو 150 کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې د سیلابونه راغلل. څنګه چې تاسو خپلو ګزارشو کې د ته ښه انعکاس ورک، د وضعیت په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. ستاسو په خپل گزارش کې هغه ته اشاره وکړه. دا مسله متاسفانه وجود لري، هر کال دا مسله رامنځته شوې ده. بله سر،
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسي او ډیر زیان منونکي دي د باران د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولی؟
دغه مولده مسله اصلا خبره ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او دا دوه ورځې ډیر کم وخت دی زموږ هیوادوال ځانون آماده کی تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. زه راتلم دې مطلب ته چې په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی د زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې، متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات څه داسې سیستم باندې کار کړی دا، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره، داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
بله، مدقصه یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوهېږي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي، کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب. متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د ستاسو د مشکلاتو سره مخ کیږي. چیرې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته، او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي، نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولی شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولی، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو طبیعت کې خپل کومه مداخله کوي باید مسؤلانه مداخله وي. کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د هغو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي. او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو د سرعت په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
بله، کور ودان د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدقق چې د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه خپل معلومات راسره شریکول. دا چې ولې دغه سیلابونو خطر نشي کمېدلی، په تېره بیا خلک په خپله څه کولی شي، چارواکي څه کولی شي؟ ازادي راډیو اوري د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله به مو شیبه په شیبه خبرو. او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نوې سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 80% کوچني کاروبارونه په ټپه درېدلې دي. د دغه خونې مرستیال یونس مومن نن په دې اړه جوړه شوې ناستې ته وویل چې اداري فساد، د خامو موادو کمښت او امنیتي ستونزې د دې لامل شوې چې په دغه هیواد کې ځینې کوچني کاروبارونه ودرېږي. ښاغلی مومن د یادې سروې موخه په ولایتونو کې د کاروبارونو د وضعیت ارزونه او د خصوصي سکتور په وړاندې شته ستونزې او خنډونه په ګوته کړل. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د ستونزو د هواري لپاره حکومت ته لازمې حل لارې وړاندیز کړي. ښاغلي مومن له حکومت څخه وغوښتل چې د یادو ستونزو په هواري او د حل لارو په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې دغه سروې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د دوی د کارکوونکو د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد په کندهار کې د یو شمېر فابریکو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا پرچویو له امله د کندهار دریو فابریکو خپل فعالیتونه درولي دي. حاجی اغا وایي د دغه ولایت صنعتي پارک ته نږدې 130 تولیدي فابریکې شته چې تر نیمایي ډېرې د برېښنا د لګوالي له امله له فعالیته لوېدلې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې تر دې مهاله په کندهار کې درې فابریکې تړل شوې او د فابریکو مالکانو ته نږدې 50 میلیونه افغانۍ زیان رسیدلی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.50 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زهرو کاروان مخ هیروي. اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتي حلو ځلو په لړ کې تیر شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند غونډه جوړه شوه. دا د جمهوری پالو دوهمه غونډه ده او په لړ کې په امریکا کې د مهاجرو او کورونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. د ترامپ سیال جو بایدن تور لګوي چې د ترامپ اداره د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې ناکام ده او د مهاجرو په برخه کې پالیسی نه لري. اسمت سروان ته بغاک شو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پالو د ملي راټولېدنې په دوهمه شپه مخکښ او مرکزي شخصیت و. د اګست د 15 شپې موضوع د فرصتونو خاوره وه او د دې غونډې د ویناوالو لهجه تر لومړنۍ شپې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او دیموکراتانو ته پکې خبرداری ورکړل شول ډېره مثبته وه. په دې مراسمو کې د امریکا لومړۍ میرمن امریکایانو ته وویل چې ولسمشر به د دوی او د دوی د کورنیو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي. ملینا ترامپ د کورونا وایرس په اړه هم خبرې وکړې چې د ښاغلي ترامپ د دې دورې په کمپاینونو کې کمزوری ټکی ګڼل کیږي. دی وویل غواړي چې دا حقیقت ومني چې د مارچ له میاشتې را په دېخوا د دوی ژوند په بد ډول بدل شوی دی. د پر امریکا د کورونا وایرس د اغیز زیاتونه وکړه او له هغو کسانو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړه چې عزیزان یې د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. ملینا ترامپ دا هم وویل د ترامپ په مشرۍ حکومت به له کورونا سره مبارزه تر هغو بس نه کړي چې د هر چا لپاره د دې وبا په وړاندې تداوي یا واکسین نوي پیدا شوي. حاضر ده ما په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې پیښې په امریکا کې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې لږ تر لږه 5 میلیونه 10 لکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 1,15,000 نور ورڅخه مړه شوي دي. دې اوبا د امریکا اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی. دیموکراتانو چې تیره اونۍ مجازي غونډه ترتیب کړې وه په دې تمرکز وکړ چې څرنګه امریکایان د ترامپ د حکومت د پالیسیو او د ده د مشرتابه د ناکامۍ له کبله زیانمن شوي دي. ترامپ چې د دیموکراتانو له لوري د مهاجرت د پالیسیو په خاطر غندل شوی د تېرې شپې په غونډه کې په یوه ویډیو کې وښودل شو چې په یوه غونډه کې چې 15 تنو د امریکا تابعیت ورکول کېږي حاضر دی. خود د سیال جو بایدن د لاتینی امریکا د رسنیو رئیس جنیفر مولینا وویل چې دا هسی خوشی هسی دی او مهاجر به د ترامپ ناکامۍ هیری نه کړي.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو د افغان بی سیم اتساواتل شمیرې لارې مراسته ولی ازادي راډیو ته البته عبدالعزیز غالب د هلمند مارجن لیکلي پروان او نور ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته سخت خپا شوم. فضل کریم درویش له پکتیا زازی آریوب لیکلی دل تبارونه وشول خو سیلابونه نه درغلی. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلین لیک په هلمند کې هوا زیاته ګرمه ده خو باران نشته، اسمان غبار نیولی. تازه خان سمسور بیا له ننګرهار لیکلی حکومت ته پکار ده چې سیلاب زپلو کورنیو سره په عاجل توګه مرستې وکړي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي موږ هم درته لولو او وسم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي فرشته جلال زی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
په پروان کې صحي چارواکي وایي چې په چاریکارو کې د سیل له کبله د مړو شمیر 18 ته لوړ سوی دی. په پروان کې د والی ویان د نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي و چې په سیلونو کې 90 تنه ژوبل سوی دي. خو د سیمې خلک وایي چې ډیر خلک د سیل په اوبو کې ورک دي او له دې کبله شایي د مړو شمیر لا زیات سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي پر تک سخته نیوکه کړې ده. پاکستان ته د طالبانو د تلوي د پلاوي مشري په قطر کې د هغوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. هغوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. امرالله صالح پرون ماخوستن پر ټویټر له قریشي سره د هغوی د ناستې یو عکس خپور کړی او ورسره لیکلي دي چې د پاکستان د حکومت په زړه کې د ترهګرو طالبانو پلاوی میلمه دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په ملي کنوانسیون کې بیګاش په دوهمه ورځ باندې له خپلو صلاحیتونو کار واخیسته او د ځان د معلومولو هر هڅه یې وکړه او د ځان د بیا کاندیدیدۍ لپاره یې تبلیغ وکړ. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. په بیلاروس کې مستبد رژیم د اپوزیسیون د پلویانو د هغو کسانو چې د مظاهره چانو ملاتړ یې کړی دی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمان ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس لاس به د چک جمهوریت پلازمینه پراک کې د عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې عملیات شي. میلوش زمان 50 کلن دی او نه د څرګنده چې د لاس ولې خوش سوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو د نوور دونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافي همت يم او تاسو د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاقو پر مهال تر 10 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په نهمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرام هیروین ورسره و غوښتل چې د نشي مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر محتاجینو باندې وپلوري. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادې راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادې راډیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 120 نشي ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دوربابا ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوي دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې څلور کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو پنځه قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې درې اویا لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوي چې په نتیجه کې څلور کیلوګرامه چارس او ټابلیشکا ګولۍ نیول شوي دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوي چې په نتیجه کې 109 ټابلیشکا ګولۍ نیول شوي. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوي چې په نتیجه کې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور پنځه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غوړې په کورونه کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر به ما هر مرکز سرایی را که ما در اونجا داریم وزماس بر از او عدابش مشخص می سازیم.
په یو بل راپور که با واوری چی دامی روغتیا وزارت وای کرونا و کرنتی د متاجونو د درملنی بهیر تکنه کلی دی.
منگ روزانه ساحی تزود داکتر در نرس تورانیز کارکون که دی متاجون تجمع مساحو تزود.
دا چی د متاد مرمون و ماشمان ولی لمر متاد پیدا کیجی؟ په دې اړه له ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي.
د محمد اشرف په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلي دي.
زندي ولان سره بچ کې نسو وفاره تیره کا نو یو دود یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزه وا خزه چیري
څه وایې تا دې دلته یما.
اوس خبرونه په کورونو کې د محتاجونو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په کورونو کې د محتاجونو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په کورونو کې د محتاجونو د درملنې اسانتیاوې ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېرو محتاجونو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې شي. په ورته وخت کې د محتاجونو د درملنې ډاکټران وایي چې که د محتاجونو خپلوان په کور کې د محتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشې کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د محتاجونو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه موثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروري وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د محتاجونو د درملنې میتود چې په ډېرو هیوادونو کې تجربه سوی ځینې برخې یې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستري کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د محتاجونو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیرای معتادین لدی عمله لکور لری نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې ترڅنګ د درملنې په پړاوونو کې هم لګان شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډیره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزی و چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو بکنیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغۍ او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونو کې د محتاجونو درملن ډیر ګټور پروګرام و، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود سوی دی. اوس دا ویل سته چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یوه روغتیایي مرکز اجتماعي کارکوونکی زمرایل کوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي د معتادینو تجمع مساحو ته ځو. د مواد مخدر ازار باره کې عامه پوهاوی لازم دی. بالاغه مریض بیا را موږ هڅو، بالاغه بیا راځي مریض موږ سنتر ته چې راغی بالاغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. بالاغه بیا موږ ورته فامیل غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویق کوو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته ثبتو په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیل کده کور سره کوم مشکل درلودې، کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې تو هغه فامیلي مشکل ورته حل کړو تر څو دی بیا رود نشي.
په خپله خوښه د اعتیاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنیو مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اعتیاد په درملنې او له تداوی وروسته معتادینو سره په روغ پته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کورونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغېزمنې کړې دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډېری کسان بېرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بېلابېلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 15 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیایي کارکوونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا او کرنټین له امله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی سوی دی.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د معتاد امیدوار میندو او هغوی د ماشومان موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډېر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشې مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي په کابل کې د ښځینه معتادینو د سلبي سټریس روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدوارۍ په وخت کې د موادو نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم معتاد به وي، ځکه چې هغه کوم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیانو چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې همداسې دوی معتاد ماشومان زیږي که فرق کوي په ټولو؟
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا سوي دي، د امیدوارۍ په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د معتادو میندو ماشومان ولې له موره معتاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناست کې دي، دا خو دروازه خبره ده چې کله چې مور معتاد ماشوم هم ورسره معتادیږي. ځکه کوم مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم مواد نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم معتاد وي، ځکه مواد چې د پټول وجود باندې ډیر اغیز لري.
آیا یوازې اعتیاد د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اعتیاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اعتیاد ده چې یو ماشوم ناسالم دې دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر د اصلي عوامل دا تنه معتاد نه دي.
کوم مقدراتو کې ډیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کلاغه د مور په نس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیره اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د سطح د استفادې نه ډیر ټیټ دی او پورته دی، دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم اغیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم اغیزه لري. ا کوم مواد چې څومره نشه ډیر وي څومره عوارض یې ډیر دي هم څومره اغیزه هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیزه لري؟
منفی اثرات خو ټول مواد لري.
د څه ویل کیږي چې ایروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې؟
ترس چې موږ هم دا تجربه کړی دا اول خدای استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودر نه استفاده کوي، دا بل او دا هیروین تاثیرات ډیر دی په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دی او په ماشوم باندې ډیر اغیز لري.
ډاکټران معمولا امیدوار او میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري، آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنو کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته موږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بیل غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات سته چې اقتصادي مشکلات لري، او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاری یا میوه او دا شیان چې مور ته ضرورت لري هر څوک ورته لاس
لاسرسی نلری او معتاد چې هم کمال خوراک ته لاسرسی نلری دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره لدی دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نلری هم د موادو نه چې استفاده وکړي دا خو نو ډېر خامخا مشکل لا ورته ډیریږي نو دا دې عامل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفي تاثیرات ولري.
که یو امیدواره مور پر وخت نشه پرېږدي په حاملګۍ په جریان کې، آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي؟
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت دا مواد پرېښی ده، نشه بس کړی دي. مثال یو مور ده چې د اول ترایمستر، دوم ترایمستر، دریم ترایمستر موږ لرو کنه،
ترایمستر یعنی سمانه
سکم درې، اول درې میاشتې دی، بیا دا دوم درې میاشتې اخیری چې نه میاشت پوره کیږي، موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو، دوم درې میاشتې ته دوم ترایمستر وایو، او اخیری ته دریم ترایمستر وایو. چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي، په دوم یې بس کړی دي، او که په اخیری بس کړی دي. که اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالم وزیکل شي، او که دا مواد په منځ کې پرېږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د مواد نه استفاده کړې ده، اول ترایمستر کې استفاده کړې ده، په منځ کې پرېښې ده، دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم، شاید معتاده وي شاید نه. دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پرېښې دي، دا دې ته اړه لري.
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه، د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي، او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ؟
بله، او دا چانس ته بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بېخي نه وي یا مور ورسره، موږ دا ماشومان تداوي کړي دي. دا چانس یې شته. زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عرضي تداوي کوو، او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو. دا زموږ د تداوي روان ده، او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا شوي دي، وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ور دي. اتوش کلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی. دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید. دی وای چې په ځوانۍ کې د نشو له امله څو غاښونه وتلي دي. دا چې محمد اشرف څنګه اولې په نشو اختاسو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
یو 15 مخکې ما چرس وهل، د سندیوالان سره بچ کېنس وای پاره تېره کړه، نو یو دود دغسې د چا خبره دو کې په چرس راغلم. تقریبا 4-5 مې چرس وهل. داسې یو ورځ کابل ته راغلم، داسې یو ملګری مې و، هغه داسې کوپه غوندې چای په لاس کې ول، پټو به یې داسې کش کول. نو ما ورته ویل کې بچی شي چی کې تو مې ځنی، هغه ورته ویل کې بچی شه زه یک دود بزنی، ای سلطنتیز ای ر هیټلر جوړ کړه. ما راځه ده هیټلري شی وای چې دا څنګه ده، دا به کېدای شي چرس نه ښي. ما ته دو درې دود راکړ. نو د شپې مې چې داسې ځان واچو پوه شوې غیر دستک مې ترګیزه حسابول، هېڅ خوب نه راته، لکه مړي غونې سترګې مې همداسې پوه شي شخې پاتې وې اسمان ته. دا شیشه مې چې وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خرابه کړل، چې شیشې د هډوکي سره ډېر سخت هغه لري، د هډوکي دا کم مقاومت چې د هغه د بین وړي، 5 غاښې مې مات شول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپله کوره تللی، د ځوانانو یوه ځانګړې ډله یې جوړه کړې، او د بر کلي په یو باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب، سلام علیکم.
وعلیکم سلام راځه راځه خدای دې راواله
لاسونه دې راکه ښکلې کم
دا دې ښکلې کړم راځه راځه دلته مخامخ راته کینه
نه پیر صاحب نه کینم بیا دې بیا همداسې په ولاړې درېږم
څه وایې څنګه راغلی
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم
نوم دې څه دی
نوم مې اکبر دی
کاکا غواړې زما مرید شي نو ما سم پیژنې که نه
هو پیژنم دی ته خو پیر صاحب مبارک یې
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډېر دي مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم د دنیا ټول پیران زما کشران دي
زه هم پیر کېدای شم
هو تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې
نو زه څه وکړم چې پیر شم
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم
ګوره هلکه زما مریدي هم خپل شرطونه لري
څه شرطونه لري ذکر به کوم د شپې به تعجد لمونځونه کوم روژې به نیسم څه به کوم
نه زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري لمونځونه څه کوې بیخي مخ دې هم ومینځه
ښه نو څه به کوم
موږ یو شرط لرو هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې
نو زه خو غریب سړی یم پیسې نه لرم چرس له کومه کوم
چې چرس نه لرې پیر خو لرې خیر دی پروا نه لري دربار ته راځه له یارانو سره خپل چرس وهه چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي دا به څنګه شي
امنیه مه کوه دلته ډېر ځوانان راغله چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي
ښه سمه ده زه به په دې باره کې فکر وکړم
سمه ده ښه فکر وکړه نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته
خزی و خزی چیری؟
چه وایی؟ دادی دلته یه ما
سریا دادی راغله ما راشه کینه چه دوری درته راوڑم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه درته وایم؟
سنگ سراته وایی سما خبرو که؟
ولی ته نه خبر چی چرسی سوی دی؟
هو پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوی دی
بلا بلا ایت سکه سملی ونه شوی دی تو ټول ورځ له کوره ورکې دی لکه هېڅ غم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
اوس کور کې نشته
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس ځم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې
وسړیا نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا
سلام علیکم
وعلیکم سلام حاجی صاحب څنګه شو د سلیم معاینات مو وکړل
او ڈاکٹر صاحب معاینات می وکړل
ته راکه
دغه دی ڈاکٹر صاحب
دا خو ډیره خطرناک ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب څه تکلیف لري
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي لیونی شوی دی
څه شی زما زوی لیونی شوی دی
هو لیونی شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده ښه شو چې را دی اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وایي زه ملایکه یم بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کیدی
ولې علاج نشي کیدی ته اندېښنه مه کوه موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو
کور دې ودان ډاکټر صاحب
خشو چې هلک د پر وخت شفاخانې ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چی کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ تو مدام کل تنظیم وہی زور ہے کیا
بھی میں اس گورے دا گاونڈے ہے وقت پاکستان گورے چ مدام کر
تو ابے سے ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادی پتاپوکی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو